د غونډې پر مهال اعلان شي. په دې غونډه کې په سویډن کې میشت یو شمېر افغان لیکوال همداراس د یو شمېر نور اروپایي هیوادو میشت افغانان او حتی د لرې سیمو ځینې کیسه لیکوال برخه اخلي. ځینې ایراني لیکوال او ځینې سویډنیان هم کله ناکله په دې غونډو کې ګډون کوي. دې غونډې ته کیسه لیکوال د ایمیل له لارې خپلې کیسې استوي. بیا د فردا بنسټ مسؤلین د دې کیسو له ډلې ځینې کیسې د سیالي وړ نه ګڼي او هغه کیسې چې شی ورته ښکاري هغه داورانو ته سپاري چې سش کالي په دواړو ژبو پښتو او دري کې شپږ داوران لرل. په لومړۍ مرحله کې کتونکو یو شمېر کیسې چې د لیکوالو نوم نه و ورباندې لیکل شوی دوهم پړاو ته معرفي کړي او د دوهمې مرحلې کتونکو بیا درې کیسې انتخاب کړي. د دوه کیسو په سر هم د لیکوال نوم نه و لیکل شوی، یوازې شمېرې لیکل شوی وي. د داستان د جایزو غوره کول د لیکوال د کیسې له مخې خورا سخت دي او که چیرته کتونکی پلاوی یو کیسه لیکوال د دې لپاره انتخاب کړي چې نوی راټوکېدلی ګل دی، نو د تکړه استادانو له کیسو سره به څه کوي؟ بل لور ته که د پخو لیکوالو کیسو ته جایزې ورکړي، د ځوانانو حق به نه وي خوړل شوی؟ دا هم سوال دی چې کله په درویو جایزو کې یو ځوان غوره کیشي، نو څرنګه ممکنه ده چې استاد لیکوال ته داور دوهمه یا درېمه جایزه ورکړي؟ د جایزو تر ورکړې پورې د استاد منلي نظر در سره شریکوو چې دی هم په دې باور دی چې دا کار اسانه نه دی.
غوره کول پر صورت سخت دي. کله چې څوک د یوې جایزې لپاره بیا د یوې جایزې لپاره چې لیکوالانو او د نقادانو لخوا لیکوالانو ته ورکول کېږي، طبعا انتخاب اسانه کار نه دی. سره له دې هم په انتخاب کې طبعا د داورانو ذوق هم په نظر کې نیول کېږي، د اثر ارزښت په نظر کې نیول کېږي، د اثر ټولنیز ارزښت په نظر کې نیول کېږي، کوم معیارونه چې پکې یاد شول هغه په نظر کې نیول کېږي. نو انتخاب اسانه کار نه دی. زه همیشه په دغه محافلو کې یوه خبره کوم چې کله چې څوک جایزه اخلي، پوښتنه دا ده چې آیا تر دې غوره څوک شته چې جایزه یې اخیستی دی که نه. پوښتنه دا چې آیا دی په دې جایزه ارزي که نه. نو هغه څه چې موږ ویلی شو، کوم اثر چې موږ ورته جایزه ورکړې ده په جایزه ارزي، مګر کېدای شي چې تر دې غوره اثر زمونږ پاتې شوي یا موږ نه رسېدلي.
د اکرم عثمان د جایزو بنسټ په 2019 کال کې په پلازمینه سټاکهولم کې کېښودل شو، خو د کورونا وبا له امله یې غونډې وځنډېدې. هماغه و چې په 2022 کې لومړۍ غونډه جوړه شوه. رحیم غفوري د دې بنسټ له مؤسسینو څخه دی. له دوی څخه به واورو چې د ارواښاد اکرم عثمان د څلورمې دورې د جایزو مقایسه که دوی له تیرو دریو دورو سره وکړي نظر به یې څه وي، یعنی څه تغییر پکې راغلی.
په دې دوره کې خوشبختانه داسې وسو چې هغه ګډونوال چې په دې دوره کې خپل داستانونه یې استولې مېرمنو ډېر کې پوښي، نو دا ډېر د خوشحالۍ ځای و. یو پارک دا او بل پارک تعداد د داستانونو چې دا کال موږ درلود، یو څلو و دېش فارسي کیسې او د شپېته پښتو کیسې مو ترلاسه کړې چې ډېر د افتخار ځای و. یعنی په مقایسه چې وګورو د اول کال تقریبا دیش داستانونه دونه را ورسیدی، بیا دو کال پینزو ستانی مثلا اغا چه دیر کار مو وکی پینزو ستانی دوست، او پا دیه کال که مجر با کولی اسوای چه دیر تکره داوران ولرو. هر کال دغسی و، مگر پا دیه کال که مثلا تعداد دیر
تاسو داورانو ته اشاره وکړه. تاسو داوران چې د کیسو لیکوالو خبر هم نوي، لیکن په مجموع کې هغه لیکوال چې تازه کار نوي او پاخه استادان وي د داستان، ممکن داوران د هغوی کیسې وپیژني، لیکن په ورته وخت کې د داورانو کار سخت نه دی، ځکه چې یو داور به غواړي چې یو تازه کار لیکوال یا لیکوال ته جایزه ورکړي، او په ورته وخت کې د پاخه عمر د لیکوال حق خوړل کیږي. او که تازه کار لیکوال ته لومړی جایزه ورکړي، نو پاخه لیکوال ته که دومه جایزه ورکوي بیا ممکن منصرف شي چې راځه د بیخي له جایزې بهر کا. فکر نه کوي چې دغه جایزې ورکړي کې نور بهتري هم پکار ده؟
تاسو ډیر پر اساسي ټکم باندې اشاره وکړي چې موږ هم دغه سي او د اول کال کې، دوهم کال کې او دریم کال کې هم دغه سي. مثلا زه پوهېدم چې یعنی لیکوال څوک دی، نه او دا لیکوال زه پیژنم، د لیکوال کتابونه مې لوستلې، او سربیره په دې مثلا بل لیکوال ګثره نه پیژنم، تر اوسه مې یو اثر مې لوستلې. دا اثر یوازې زه په مدیریت کې خبر یم چې د لیکوالانو نمونه سدي. او تاسو خبر هم سيد چې شاید ډیر زموږ داوران پیش نه ده د چا اثر به ځکه چې هغه سبک د لیکلو دا شیان ته شاید ورته معلوم سي. مګر هدف دغه و د اول کال کې چې موږ وکولای شو دواړو په یو ډګر کې راو ځکه چې یو احساس یې دارو چې شاید موږ څه خبر یو په دغه تغیرات چې اوس په ادبي ټولنه کې شته. یعنی مثلا ځوانان چې اوس راغلي دي لګر څونه مثلا تجربه لري تربیه په دې چې مثلا عمر یې کمی مګر د تجربه به ولري ډېر کیسې به لوستلی شاید مثلا خارجي کیسې لوستلی او اوس موږ کیفیت وګور د داستان کیفیت وګور په فارسي کې زمينه اغه تاسو چې په اوله دوره یا دوهمه دوره کې چې مثلا تکړه لیکوالان لیکلي او واستولي په دریم دوره کې دوی بیا نو خپل اثر نه دی واستولي ځکه چې په هر کال کې مثلا یو نوې لیکوال مثلا د جایزې ګټلی.
تاسو یو مهمه موضوع ته اشاره وکړه. فکر نه کوئ چې کله ناکله چې یو چاته جایزه ورکړل شي نو ممکن خپه شي؟ څه ډول تاسو د فردا کلوب د یو مسول په صفات باندې دوی ته څه پیشنهاد کوي چې دوی باید خپه نشي او دوی بیا هم خپل داستانونه واستوي او په دې پروګرام کې برخه واخلي؟
شاید ضرورتي چې موږ یو څه تغیرات باید په دې موضوع کې راولو او فکر وکړو چې مثلا یا به داسې اوسي چې تازه کار او نوې لیکوالانو دوی سره جلا کو مګر ګنو څه وخت هغه پرمختګ او ته په دې داسې د تازه کارو ولانو نه پاره اساس خبره سیده چې موږ باندې پاتې تر اوسه په درې کال څلور کال موږ کوشش کوو چې ولار پته پیدا کو مګر کوشش کوو چې د بیان یو د لاري چې مثلا دا ورانی دي کې او یا د دې د جشمای اخر کې وای کوشش کوو چې دا احساس چې شاید هغه تکړه لیکوالانو ته پیدا کیږي دغه د منځ یو کوشش وکړو چې اجازه ورکړو چې دا نوې ځوانان نوې لیکوالان منځ ته راسي او دغه یو تجربه دي چې دوی راځي په یو کیسیز فیستیوال کې برخه اخلي.
غفوري صاحب پروسه ښکل چې د ازادي راډیو مجلې د خبرونې لاله د اکرم عثمان مرحوم په نوم د داستاني ادبیاتو د جایزو راپور خپور شو. د راډیو یو شمېر اوریدونکو دا پښتنه لما کوله چې دا جایزې څنګه ورکول کیږي او څوک یې ورکوي؟ یعنی لا هم د افغانستان په داخل کې یو شمېر کسان له دې جایزو سره آشنا نه دي. په دې برخه کې تاسو له 2022 کال راهیسي څه ډول هڅې کړې چې ډیر خلک تاسو کې سي دروازه وي؟ فکر نه کوي چې په دې برخه کې یو څنور کوشش وکړ دي؟
ډیر کوشش وکړ دي. یعنی په اول کال کې چې بیا هم د پاندېمي دوره څنګه چې اصلي امکانات نو چې موږ یو پروګرام جوړ کوو یوازې د انټرنیټ لپاره کارونه وسو یعنی باور وکړي چې یو لیست نو د لودي د ګردو رادیو غانو د ګردو مجلو چې په داخل کې او په خارج کې ګردو ته موږ جلا جلا خطونه لیکلې او بیا مخبل پوسترونه او اطلاعات مو تاسو ولې په پښتو ودري په انګلیسي مو تاسو ولې چې کوشش وکړي چې دغه اطلاع راځي او سی او خلکو ته هغه لیکوالان ته چې غواړي په دا فستیوال کې برخه واخلي. په اوله دوره کې شاید ډیر کومک وسو د مثلا مختلفو مجلې او مثلا رادیوګانی کومک راسره وکړي مګر په دا تیر کال او دغه کال یو څه کم یعنی دوه درې رادیوګانی بالا یعنی سپورغه دعوت ته چې همیشه ورته هستو همیشه چې وخت اعلانونه خبره کیږي اول د نشریاتو ته هستو چې دوی هم په یو دوره مو شروع کړه خپل تبلیغات چې خلک په خبر سي او داسې وختونه کیږي چې زموږ هغه دوره ختم شوی ورته نوې داستانونه نه قبلو یو نه پر خبر سي بیچاره خپل خطا سي خپل داستانونه سي نو وخت پر تاسو مو مجبور شي داستانونه یې استولې دا ورانه نو نسو کولای چې بل نوې داستانونه واخلو بیا نو پریږدو بل نوې کال لپاره مګر دا چې دی چې موږ کوشش کړي او کوشش هم کوو هر کال یو بل روش یا یو بل یعنی طریقه راخلو چې شاید دغه رقم کوشش وکړو چې پیسې ورکو مثلا فیسبوک ته پیسې ورکو انستګرام ته پیسې ورکو ګډه د نشریات چې پیسې لا مجازي میډیا ته یعنی ډیر تبلیغات هم د پپیسو تبلیغات هم کوچ مثلا افغانستان په نظر کې نیولې مثلا ایران پاکستان او خارجي مملکتونه او د حسیبی دان کډ اروپا په نظر کې اپریسی او کوچ د تبلیغات خلکو ته ورسی د فیسبوک دلاري د انستګرام دلاري مګر او پس لدی چې دا دوره ختم سو بیا هم داسې نور راورسېږي موږ باندې کړو په وخت کې یعنی په اخر کې د جدي موږ باندې یو بالا داستانونه مو نه قبل اولی نو دا شاید از تاسو خبر درسیده چې موږ کوشش وکړو چې دا تبلیغ اطلاعات ورسیږي
ستاسو د بنسټ دا هڅه چې دا سنت جایزه ورکوي د ډیر ستاینې د پدې شک نشته ځکه چې عادتا په افغان ټولنه کې شعر ډیر مطرح وي او مشاعری زیاتې کیږي کلاسیک ادب ادب مو هم غفوری صاحب له شعر ډاکته فولکلور مو هم د داستان جایزه تاسو څنګ ور پام شول چې داستان ته جایزه ورکړي
تاسو خبرې یا چې وخت د قلم د کلوب اساس چې شې شو درس په هغه وخت کې زما ایدیا و چې سویډن ته راغلم او ډاکټر صاحب اکرم عثمان او د فرهنګیانو سره تماس ونیو چې موږ باید یو کار باید وکړو داسې نه کېږي چې مثلا دلته مهاجرت دا تاثیر وکړي چې ورک شو په دغه جمعیه کې په دغه ټولنه کې بالا موږ نوم افغاني یا د افغانستان یو مګر نه موږ به ژوندې پاتې سي نه مو ادب ژوندې پاتې نو ډاکټر صاحب شاید اولین شخصیت و چې را سره ومنل او د کلوب جوړ شو د قلم په نامه او مجله مو هم د قلم په نامه شروع کی په هغه وخت کې بیا یعنی په هغه میاشت موږ مجله شروع کړو خبر سول چې ډاکټر صاحب اسد الله حبیب او مرشد اسد الله حبیب د ډاکټر صاحب مفید سره یو ځای یو بل مجله شروع کړی چې هغه قلم نومیږي بیا موږ قلم نومې تبدیل کی فردا ته ډاکټر صاحب چې وفات شو په 2014 کال کې نو په دغه کلیزه کې موږ دا تصمیم ونیو چې څنګه باید اکرم عثمان نوم ژوندې پاتې شي نو موږ کوشش وکړ چې دا اساس خبره فکر مو وکړي چې د شعر د لپاره ډیر فستیوالونه ستاسو نو زموږ لپاره داستان مهم دی چې نسته ګرسره د یو ادبي فستیوال د داستان یعنی مخصوصا د داستان لپاره نست په ځای کې نست نو کوشش مو وکړي چې شاید کامیاب شو کنه مګر شروع کوی او شروع سو
لا شاخري غفوري څخه مننه مخکې تر دې چې لکه سې د شعر نقد مخه کړو د اکرم عثمان د څلور مدوی فستیوال د پښتو برخي د لومړي مقام لنډه کې سبا لملالي بشیر څخه وورو دا د آسیا او شینو پونو د رڼا زرمتې کیسره
دروازه ورو وټکیده اجازه ده د هو جواب اوریدلو سره دروازه خلاص کړه په ونه جک پرنګ غنم رنگ سړی چې خړه او سپینه لنګي پر سر و رانه نوت یو انجلی تر لاس نیولې و د انجلی غټګولې چنداره کمیس پر تانو خرمایي رشتانې پر څټ ګګر پراتول سم دستي ډاکټرې ته مخامخ شې نستل ډاکټرې خپلې پښتنې پیل کړې او انجلی شاوخوا په ځیر کتل سترګې پر ما ولګېدې حوصله ختم سو او له څوکۍ څخه راکښته سو د اتاق اخر سر کې لومړی الماری ته مخ مخ ودرېده سر څخه تر پښو یې راته وکتل بیا د پښو پر ګوتو ودرېده او زې لا دوه هم خوني را واخستم پر سترګو یې راته لاس واهه کوشش وکاو چې پټ یې کړی مګر نه یې سوای کولای او چاته پرمځکه کښیناسته پښې یې اوږدې وغځولې زې پر پښو څم لولم رښتانو باندې راته نرم نرم لاس تیراو شونډې وشورېدلې آللو للو د اسمان په شان سترګې د کړه پټې خوز ما سترګې نه پټې دي دنجلې شونډې بوتسوي لږې جنې لري وګرځولم زه هم تاوسوم تاوسوم ودرېدم بټنه می ولګېده او سندره می شروع سو سترګې لرم شنې د اسمان په شان ستوري می لمن کې د ماشام په شان جوړ می وشتان دي سر می اننګي باف لرم کمیس د ناوي په شان ګرد ګرد کیژم ستا مخ کیزه ما ته خندا کړه د وړې پشان یو ځلې په چک چکو پیل وکړ ته ما ته سندره وایې ته ما ته سندره وایې غنم رنگي سړی ور ژغ کړ شور مکه وغلې کینه لیونی ډاکټرې دوه ځله قلم پر میز ووهه پام دی وی چې بل ځل ور باندې برګ نسی دا خلک ډېری پام لرنی ته اړتیا لري چې زاو ته ورته پام ونکړو نو څوک به کوي خپل ناسې لڅکړ او پلمنې د توربخنسترګو ډنډي او په پاکولې. ډاکټر ورته ویل دا ننځکه دی خوشسوه. جلی ورته شکته پورته سر وشوراو او خپل لاسونه یې سره لری ونیول. ډاکټر خپل سور ټیکری سم کړ او ل خپل تورې څوکۍ راجګسو. نږدې ورته پر ګوندو کښېناسته. زه یې لمځکی ورپورته کړم. راځي چې سره وپیژنې. ننځکه دا آسیا ده او آسیا د ازماد او تاخ ترنګارنګ ننځکونه یو ننځکه ده. خو پس لنن نستاسو. مګر لمړی به ور باندې یو نومشتې. آسیا په ځیر راته کتل بیا یې ډاکټر ته د ویلو لپاره خوله جوړ کړه. سترګی شنې دي نو نوم به شینو کشیردم. ډاکټر خپل سپینو مینو لاسو باندې ورته چکی وهلې. واه دا څومره ښکلې نوم دی. پس لدی به داستا شینو وي. ډاکټر ورته ویل آسیا ګولې ته د لشینو سره لوبې کوه، زه دې له دادا سره خبرې کوم. آسیا ته نقطه ورکړه. پر ما یې سم عملیات شروع کړل. کله به سترګو کې راته ګوتې نه ایستې او کله به را باندې خوله خلاصه کړه. کله به لمن را پورته کړه. ای ته خو پرتوګ نه لرې، ها څومره شرم. آسیا بیا په معاینه کولو بوخته و، خو زما غوښنه د ډاکټر خبرو تول. لورکۍ دې له مغزو شاته پاتې ده، لیونۍ نه ده. د خپل سترګو په اشاره یې پام موږ ته واړوه. ته ورته وګوره. آسیا زه ټینګه نیولې وم. د خوب لپاره را باندې غوسه کوله. خپلې ګوتې به په لاړو لندې کړې، بیا به یې زما مخ په لوند کړ او ویل به یې مه ژاړه جار جار. ډاکټر بیا دادا ته ویل ودیلې ده دا له نورو کوچنیانو لږ ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري. آسیا ته به تر خپلو نورو بچو ډېره مینه ورکوي او ډېره حوصله به کوي. له خپل عمر څخه به یې درې کاله کمه ګڼي. غوسه به نه پر کوي. کنی بیا دا خپل پر ځان قابو له لاسه ورکوي. زه درته درمل درکوم. کله چې له کنټروله ووتله بیا به دا درمل ورکوي چې لږ آرام وکړي تر څو ور باندې ډېر فشار رانسي. نو که خدای کول ښه به سي، خو لږ په ځان سره. د آسیا دادا په خپل ډډ ژغ کې ویل مننه ډاکټر صاحب، د الله په امان. خپل تور څادر یې د زنګانو له سره واخیست، ټاک یې واهه، بیا یې پر اوږه واچاوه. هله بچی شینو دې راواخله چې ځو. پس له اوږدې مودې دا مې لومړی ځل و چې د باندې وتلی وم. هرې خوا ته مې سترګې غړولې، خو آسیا په آرامه نه پرېښودم. هره ثانیه به یې بس ما بټنه ټینګه کړه. په سندرو مې بېخي ستونی وچتو. دادا د اوږده دالیز په اخیر سر کې چپ لاس ته درملتون ته ورکوز سو. د میز پر مخې لوړې شیشې لګولې وې. لاندې په شیشه کې د کمان په ډول یو وړه لاره جوړه کړې وه. دادا هغه ځای کې د ډاکټر ورکړل سوی پاڼه کښېښوده. یو کس چې په شنه آبي کمیس پرتوګي سپینه خیرنه چپنه اغوستې وه راغی. کاغذ یې واخیست. کله به یې کاغذ او کله به یې پورته خانو کې ایښودل سوی قطوی ته کتل. اخوا دیخوا څو وارې ولاړ تر څو یې 15 قطۍ پر میز یو ځای زموږ مخې ته کښېښودل. ماما ټوله دوا دی 1500 افغانۍ کېږي، حساب یې کړم. دادا د تور واسکټ چپې خوا ته لاس دننه کړ او له جیبه یې توره بټوه راوایسته. له بټوې یې ټولې ماتې پیسې پر میز کښېښودې. ایله 4500 افغانۍ سوې. وروره دغه دې راسره ټولې. که لږ څه راته کم کړې لور مې ناجوړه ده. د خیرنې چپنې والا کس خپلې غټې سترګې د آسیا خوا ته کږې کړې. آسیا زما د غومبرو پر سروالې خپلې ګوتې ټینګې مشلې او بیا یې په خپلو غومبرو پورې مشلې. خپل وریشتان یې مخ ته تار تار شمیرل. د غټو سترګو والا کس چې آسیا ولیدله نو ویل خیر دی، پروا نه لري، په 4500 افغانۍ به حساب کړم. دادا ورته ویل کور ودان، الله دې په کار کې برکت واچوه. ټولې دواوې په سپینه کڅوړه کې واچولې او دادا ته یې ورکړې. هغه ورته لاس سر ته پورته کړ، السلام علیکم، او له درملتونه ووتلو. آسیا راته ویل شینو راځه چې منډې کړو، هله ګورو چې څوک له دروازې ژر وځي. زما لاس یې ونیو او دواړو منډې کړې. آسیا په ټوپ وهلو پیل وکړ. زه اول سوم، زه اول سوم، ها ها ها، یو چک چک. د شور ماشور لرونکي بازار لمنځه د آسیا د کور پر لور روان سو. لشي لور یو څه ځلېدل. د دادا لاس یې پریښود، په چټکۍ یې را سره منډې کړې. خپل سر او پزه یې پر شیشه سرش کړل. مخامخ ایښودل سوي ښکلي طلایي بوټونو ته یې کتل چې له غمو همداسې پړکېدل. له دوکانه د جګې ونې سړی راووت. اوږده پزه یې وه، ټول څیره یې ور بدرنګ کړی و. او کله چې خله خلاص کړ نو اسې له ما سره یو ځای دادا ته منډه کړې. دادا د اوږدې پزی والا کاکا ته ویل له مغزو شنه ده غوسه م پر کوه. اوږدې پزی والا کاکا ویل چې له مغزو خراب ده خو تر لاس یې ونیسه نو چې هر چیرته خپل سر روانه وي. دادا تر لاس ونیوله او روان سو، مګر آسیه خپل پښو ته حرکت نه ورکاوه. همدای ویل پړکی دونکی بوټونه، پړکی دونکی بوټونه. دادا ویل بچیا ودې لیدل چې پیسې مې خلاص سوې نو بوټونه په صدر ته واخلم. بوټونه 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 غلیسا، یو وار مې درته وویل چې پیسې مې خلاص سوې نو چیغې مه وهه. سبا مې چې انار خرڅول بیا درته همدا بوټونه اخلم، سمه ده؟ آسیه خپلې ګوتې په ورشتانو کې شخ کړې او همداسې شکول، ځان یې په خاورو کې ښه ولاړه. هغه مینناک آسیه بل څوک وه او دا بل څوک ده. ما ورته رډې کتل چې دادا په غېږ کې پورته کړه او زه یې هم ورسره واخیستم. ټوله لاره کې آسیه دادا په سکان واهه. کور ته ورسېدو د لرګي دروازه خلاصه وه. دادا توره ځوړنده ډبله پردله دروازې ایسته کړه او کور ته دننه سو. یوه هډوره جګه ښځه را روانه وه، زرغون ټیکره یې پر سر وو، اوربل کې رنګارنګ سیخان وهلی وو. مخامخ دادا ته ودرېده. ویش بیا یې وزه خرابه سوې؟ دادا په بیړه ورته وویل هو ښځې. نور یې څه ونه ویل او چټکتیا سره د یو غټ فولادي رنګ قفس مخې ته ودرېد. هلته یې آسیه څملوله، زه یې څنګ کې ورسره کښېښودم. د قفس دروازه یې کل پکړه. د رنګه سیخکۍ والا ښځه راغله، په لاس کې یو وړوکی زرغون رنګ والا قطۍ وو. پر مخ یې یوه نښه وه، زما سر پر خلاص نه سو. خو هغې له دې قطۍ نه یو مالوچ راوباسه، بیا یې له یو کوچني بوتل نه اوبو غوندې شی پرې توی کړ او د آسیه په سر یې ووهه. هغې اخ کاوه او زما زړه برېښېده. د ښځې شونډې وښورېدې، خدای خبر څه ویل. خو لاسونه یې پر مخ تیر کړل او بیا یې د آسیه له ببرو رشتانو نیولې تر کژو و ژوګوتو پورې یو زورور چوف اور باندې وکړ. ما ته دا هر څه ډېر حیرانوونکي ول، کله هم داسې څه ما نه ولیدلې. له آسیه وېرېدلې وم. ځان سره به مې ویل کاش ډاکټرې سره وای، هېڅ مې آسیه نه ویلېدلې. ګوشه کې ترې ودرېدلم، هېڅ له ځایه نه شورېدم. د آسیه ژغ راویښ کړم. ته هم ما نه ډاره سوې؟ خیر دی، ما نه مه ډارېږه. زه یې غېږ کې ونیولم، په مخ یې ښکل کړم. ویل یې راته بیا داسې نه کوم. نور مې وانه اورېدل چې څه یې ویل، ځکه زه ځان سره لګیا وم چې آسیه مینه ناکه ده که ډارونکې. ما خپل ځواب نه و موندلی چې ناڅاپه یو ډله ماشومان په دروازې راننوتل. ما او آسیه د اوږده او پلنو فولادي سیخونو نه ورته وکتل. آسیه ویل دا مو د کوڅې ماشومان دي، زموږ کور ته د تشلو او مردکو لپاره راځي. هغه خېټو وینې؟ هغه تور غوړ رشتانې چې دي، ګرد مخ لري، د دادا څیرې ته ورته څیره لري. هغه مې ورور دی. د هغه انډیوالان دي، پر ما هیڅ ښه نه لګیږي. هغه بانجانی کمیس پرتوګې چې اغوستې هلته چې ناست دی او ګوتې جوړې کړې چې تشلې سورې ته واچوي، هغه ما ته هیڅ ښه نه ژغېږي. ما هم ټولو ته په ډیر غور سره وکتل. ټولو یوه دایره جوړه کړې وه او هر یو خپل مخ ته مردکۍ ایښې وې. منځ کې یو سوری کړی و، هر یو کوشش کاوه چې مردکۍ یې په هغه سوری کې ولاړې سي. له دوی نه هماغه د بانجانی کالو هلک د قفس څنګ ته راغی، سیخونو ته یې لاس را دننه کړ، زه یې په لاس کې ونیولم. آسیه چیغې کړې. هلک ورته په زوره خندل او ورسره یې لیونۍ ورته ویل. د انګړ د منځ ټول هلکان زموږ څنګ ته راغلل، کله به یوه زه په لاس کې ونیولم او کله به بل. آسیه همدا ویل زما شینو راکړه، زما شینو راکړه. خو هلکانو له ځورولو لاس نه اخیست. آسیه خپل مړوندونه باندې خولې لګولې، دومره به یې ټینګې کړې چې غاښونه به یې په غوښه کې ننوتل. خپل نوکان یې خوړل او خپل سر یې د قفس په پنجرې واهه. یوازې همدا به یې ویل شینو مې راکړی. ادې چې د چیغو له وجې راووتل، زه یې له هلکانو واخیستم او ټول یې له کوره څخه وایستل. هېڅ یې آسیه نه سوای آرامولی. غوښتل یې د آرامېدو دوا ورکړي چې دادا راورسید. هغه ادې دوا ورکولو ته پرې نه شوده. د اوسپنیزې کوټې څنګ کې کښېناست. د آسیه پر سر یې لاس کښېښود. لورکۍ مې، ته خو مې زړوره لور یې. زړور خلک ځان ته تاوان نه رسوي، ته خو پر موږ ګرانه یې. آسیه ورو ورو کرارېده. خپل دادا ته یې وویل ته ما ته په قهر نه یې، دادای ورته ویل نه تا خو څنګه دې کړې چې زه تا ته غوسه وکړم. دادا ورته قفس خلاص کړ او آسیې انګړ کې لوبو ته پریښوده. آسیې ته ما سندرې ویلې او دارا ته په خپل چنداره کمیس کې نڅېده.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د کابل په هنتون د شبو او ادبیاتو د استاد لال پاچا ازمون د شیر پهنی اثر پورسیو کې په کابل کې چاپ شو. لدوی په باورو چې په دې کتاب کې د شیر په چوکاټونو ډیر بحث شوی که د شیر په هنري اړخ.
زه د شیر د پاره یو ځانګړی تعریف لرم او هغه دا دی چې شیر چوکاټ نه دی، شیر یو ښکلیزه منځپانګه ده چې ځان په چوکاټونو کې ځای کوي او هغه څه دي چې د شاعر ذهن له طبیعت را اخلي، بیا په ذهني او نفسي تجربې ترسره کوي، هغه نه وروسته د په لفظونو کې دغه خپل نفسي او ذهني تجربه چې دا وړاندې کوي. دا کېدای شي د نثر په چوکاټ کې وي او دا کېدای شي د نظم په چوکاټ کې وي. شعر یو رنگینی ده. شعر لکه څنګه چې ارسطو ویل دي چې دا تخیل دی یا مخیل کلام دی، دا د تخیل او د تصور سره کار لري. دا د چوکاټونو ډیر پابند شې نه ده چې مثلا موږ به وایو دا نظم دی، او وګورئ چې په نظم کې شاعري شته که نشته، شعر په نظم کې شته که نشته، نو شعر بیل شی دی او نظم بیل شی دی.
خو بیا هم فکر نه کوي چې یو چوکاټ ورته په کار دی، یعنی چوکاټ
نو دا چوکاټونه خو او دا چوکاټونه دا کله چې د شاعر ذهن او نفس دغه بهرني عناصر چې د پایني چاپیریال کې څه ګوري اغه د خپل تصور او د خپل تخیل لاري دلته ګوره د تخیل او د تصور موضوع ده چې د پاره سوور پسې ورکته او د پاره خیال پسې ورکته او دا څو وخت تخیل کیا تخیل په دوه یاګانو باندې او څو وخت تصویر کوي. دا نو ضروری ده چې دی وخت کې خدای د لوړاندې ورته چوکاټ نه لري، او کله چې دا دغه مسله راخلی دا وړاندې کوي. مثلا دا کېدای شي د نظم په چوکاټونو کې راشي او دا کېدای شي د نظم په وړو وړو چوکاټونو کې راشي.
دلته د نړۍ یو ډیر مشهور شاعر رابرټ فراست تعریف لري د شعر لپاره. هغه بیا یو بل شیم پیور زیاتوي، تاسو عاطفي او احساس ته اشاره وکړه. هغه وایي چې کله یو احساس انسان ته پیدا شي او عاطفه را وپاروي او بیا دا عاطفه یو فکر پیدا کی او الفاظ هم ورته پیدا شي، نو دا بیا شعر شو. تاسو سره موافق یاست؟
بالکل بالکل. خو همدغه زه وایم چې دغه سړی دالې دی ویلي چې دا د نظم په چوکاټ کې ویلو که دا د نثر په چوکاټ کې. اما خبره ده چې دلته عاطفه، احساس، تصور، تخیل دا چې کله په کار ولویږي په ذهن کې چې هغه څه راټول شوي وي د حافظې نه هغه راخلي او په هغه باندې یوه نوې تجربه ترسره کوي. دغه نوې تجربه بیرته د اظهار ته بیایي، یعنی له آینی چاپیریال راخستې توکي تر ذهني تجربو وروسته په آینی توګه بیرته وړاندې کول دا شعر دی.
ازمون څپ کبیرته چرته شعر په هنه کتاب تراشو، نو په شعر په هنه کې ستاسو د شعر په ارتباط لدغه تعریف چې د مرکې په پیل کې مو وکړ لنا سره به بیا څنګه بیلوي؟
او شعر یعنی یوازې مون منظوم کلام ته شعر نشو ویلای، کېدای شي چې یو خم منصور کلام هم شعر وي. دا ځکه وایم چې شعر یو رنگینی ده، پکې ښکلی او آهنګینه ژبه د فکر او خیال عاطفي تړون ده. نو د فکر او خیال دغه عاطفي تړون کېدای شي ته په منصور ټوټه کې پیدا کی، لکه مونږ او تاسو نن منصور شعر لرو، او کېدای شي ته په منظوم ټوټه کې پیدا کی چې منظوم شعر زه وتا وایم. او په نظم کې خبرې دي، هغه نوې مسالې په کې رامنځته شوې دي. هغه دا چې نظم یوازې په وزن پورې منحصر شعر نه دی، او نه شعر یوازې په نظم یا په وزن پورې منحصر دی، هغه په دې چې هلته په نظم کې وزن چې دی یو بېله موضوع ده. هلته یو مقید وزن دی، یو نامقید وزن دی، یو میټریک دی، یو نامیټریک وزن دی. دا یو تخنیکی موضوع ده چې په وزن کې ځای کیږي، مګر شعر دغه قیودات نه مني. شعر یو آهنګینه وینا دا آهنگ لري، آهنگ خو نثرم لري، یو نثري جمله کتا سی اول ولې هغه آهنگ لري. نو دلته هغه آهنگینا جمله چې هغه د فکر او خیال عاطفي تړون پکی وي، یعنی یو 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 تصویر او منظرکشي او انځورګری پکی وي، هغه وړاندې کیږي. زه په دغه برخه کې مې چې ما څه لیکلې دي وړاندې کړي دي، هغه کې مې د شعر د عمومي تعریف او د شعر په باب باندې د عوام خبرې او د شعر په باب باندې د خواص او د تعریفات دغه مشنلې دي. او دنه مې یو نتیجه را ایستلې ده چې شعر دغه نه ده. تاسو ورته اشاره وکړه چې نثر سره بیا فرق څنګه کوي. نثر نثر د نظم فرق کیږي، د نثر په مقابل کې نظم ده، خو شعر چې ده هم په نثر کې ده هم په نظم کې ده.
مثلا د استاد الفت ځینې نثري ټوټې تاسو ته شعر ښکاري؟
بالکل، ښه اشاره دې وکړه ورته. ځنه داسې نثري ټوټې دي چې په هغه کې شعریت او شعري ښکلاوي او بدیع ښکلاوي دا پکې موجود دي، مگر داسې نظمونه هم شته چې په هغه کې به شعري ښکلاوي نه شته. مثلا دهقانی څومره ښه کار دی، هر سړی ګوره مالدار دی، دغه څه شی لري، دا بیا شعر نه دی، مگر نظم ورته ویلی شو. خو داسې منصوري ټوټې هم لري چې په هغه کې شعري قوت او شعري ښېګړې او ښکلاوي شته، هغه ته زه شعر وایم. د خادم صاحب هم دغسې شته چې دغه خیالي دنیا چې ده، دغه خیالي دنیا منصور شعر دی، دغه خیالي دنیا مطلقا شعر دی.
ستاسو د دغه ویش په حساب د استاد بینوا هم ځینې نثري ټوټې هم دستی دي؟
بالکل، د استاد بینوا ځینې هغه منصوري ټوټې چې دوی یو خاص دغه منصوري ټوټې په هغه زمانه کې د بهرني ادب کې ډېرې زیاتې باب شوې وي، هغه خود دوی دغه څه لوستي دي. نو دغه یو ځانګړی سبک دوی رامنځته کړ په ټول عمومي، هم بینوا صاحب ولیکلې، هم الفت صاحب، هم خادم صاحب، بی سا یو نیمه ټوټه لیکلې ده. دوی چې کومې څه لیکلې دي، هغه دغه ټوټې چې تاسو وګورئ، دغه نثري چې نثرونه چې هغه یوازې بدیعي او هنري او شعري ښکلاوي لري، دغه شعرونه دي.
ازمون صاحب، د دغه ویش له مخې تاسو د شعر پوهنه کې مخته تللی یاستي او دا کتاب مؤلف کړی؟
ما دغه اذان ته اساس ګرځول دی، ما چوکاټونو باندې دغه سی باس نه کړی چې دا غزل دی ته یو، دا ربی دی ته یو، دا نظم برخه ده چې هغه ما په نظم پوهنه کې لیکلی. په شعر پوهنه کې ما د شعر د پیژندلو فلسفه لیکلې، ما د شعر په ذهنیتونو باندې خبرې کړي، ما د شعر په توکو باندې خبرې کړي، په کولایزو توکو مې خبرې کړي، مخایل شعر کوم شعر ته وایي، مصور شعر کوم شعر ته وایي، دغه شان دي چې دا ډلبندي شوی دی. په دې کې ورباندې بحث شوی دی تقریبا د شپږ سوه په شاوخوا کې کتاب دی، مخه کتاب دی چې دی کې د شعر موسیقي ده، دی کې د هلته البته ځینې توکي دي چې هغه مثلا دغه چې هغه په نظم کې هم ډېر زیات رول لري، کله کله دغه په نثر کې هم دا قافیوي جوړښتونه چې دي دا شعر ته ښکلا ورکوي، یعنی کلام ته ښکلا ورکوي. هغه څه چې د یوې وینا ښکلایي زبر ما دغه برخه څېړل ده. او یو خبره راته وکړم چې ما په دغه زیات مثالونه د استاد شپون هم ورکړي دي. د استاد شپون ځینې داسې ټوټې دي او داسې جملې دي چې هغه مطلقا شعر دی، یعنی کله چې څوک لولي هغه نه خوند اخلي، رنګینی او هغه تخیل او تصور دا ټول پکې
شوی
دی داستانی ادب کې.
یعنی آیا لیوی ایو داستانه هم تاسو ځینې جملې راېستلې دي او هغه باندې دا حکم تاسو کوي چې دا شعر دی؟
بالکل بالکل، په زره په شوشمیر داستانونو کې زه دغه سي جملې شته، زنه داسې پاراګرافونه شته چې هغه مطلق شعري هي.
نو کده سي ویش څوک کی نو دغه ژانرونه به سره ګډوډ نشي په شعر کې د نثر؟ بله مهرباني
شیبر صاحب، زه په همدغه نظر باندې ما چې شعر خپل چوکاټ نه دی، شعر یو رنگینی ده، یو محتوی رنگینی ده چې یا کیفیت ته چې هغه کېده چې د نثر په چوکاټونو کې، یو هغه کېده چې د نثر په چوکاټونو کې.
دلته بیرته سوال پیدا کیږي، یعنی لکه څنګه چې تاسو ویل چې د داستان څو جملې هم شعر دی، که چیرته داسې وي بیا خو هغه برخه بیرته ساقطه شوه چې شعر په خپل ذات کې یو شی دی، دا خو ذات نشو، دا خو لذات نه د باندې دی، یو بل څه چوکاټ کې یو شی شو.
نن نن خوشی خو نه دا خو دا خپل یو کیفیت دی، هنری کیفیت دی. دا هنری کیفیت ته په یو چوکاټ کې چې پیدا کی خو دا شیر دی. ان هغه تاریخ چې مور تا کړی چې مسوره د تخیل برخه ده، د تصور برخه ده، د تفکر برخه ده، عاطفه او احساس دی. دغه 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 شان چې ته ګورې یو بهترین منظرکشي چې پکې انځورګری پکې دا شیر دی. نو شیر خو یو یو کیفیت دی. نو دا کیفیت کې د شي چې ته په دغه چوکاټونو کې پیدا کې اوس مسره ته ګوره، دا منصور شیر خو وسانه وضو نه ده، دا منصور شیر په خوانه ده. دا منصور شیر چې موږ دا ترکیب جوړ کړی دی، یو خواته نثر دی بل خواته شعر دی، دا څه شي نه جوړ شوی دی. دا نثر کې په دغه چوکاټ کې یو کیفیت دی.
خو داسې دی چې دا منصور شیر په خپل ذات کې یو بشپړ اثر دی. نو بیا هغه ته چې موسیقي هم لري او دا نور شیری خصوصیات هم لري، عاطفه احساس دا هم لري، کلمات هم داسې دي چې یو کلمه ممکن څو اړخه ولري او یو کلمه له بلې کلمې سره یو ځای شوې ده، ممکن یو بل معنا یې خپل کړی وي. دغه ټول شین سره یو ځای شي نو په خپل ذات کې همدغه منصور شعر ده. لیکن داسې لیکن خو بیا داسې نشته کېدی چې همدغه منصور شعر دی و داستان په یو برخه کې راغلی او هغه برخه ترې راپورته کې ووایي چې دا شعر دی.
نه خو اوس همدغه ته دغه کوم خبرې چې تا وکړلې دا زه د داستان په یو پارچه کې راوباسم، همدغه همدغه کوم تعریف چې تاسې وړاندې کړ دا د داستان په یو پارچه کې راوځي. چې کله داستان په پارچه کې راووت نو چوکاټ خو چې دا خو نثر و، هغه برخه خو جو نثر و، یعنی هغه د ویناییز انداز چې دی او هغه چوکاټ چې دغه د نثر دی. مګر تا خو د کیفیت خبره درته وکړه، د کلمو د کیفیت خبره دې وکړه، دا چې په کوم باندې شوي دي، څنګه وړاندې کړي دي، دا د کیفیت مسلې دي، دا د چوکاټ موضوع نه ده. بیا
دا خو صحیح خبره ده، لیکن د یو بل اثر لمنځه یو برخه یو شعر اخیستل او په هغه باندې د شعر حکم کول سوالیه نه رامنځته کوي؟
نه 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 ځواب چې ما ته دغه برخه دي خوند راکړه او دا ما ته یو شعر دی، ځکه چې دغه دغه کیفیتونه پکې شته، تخیل شته، تصور پکې شته، تصویر پکې شته، مثلا عاطفه پکې شته، احساس پکې شته. دغه کلمې په داسې بڼه باندې پیل شوي د دغه پارګراف ته دغه ځای چې دا یو شعري کیفیت لري. نو چې کله دغه کیفیت ولري نو زور نشم ویلی.
د ناقدانو په حساب شعري کیفیت یوه موضوع ده او شعر ورته ویل بله موضوع ده.
وزه دا ته وایم چې تر اوسه پورې چې د شعر د پاره شوی چا نه دی ویلي چې دا دا یو منظوم کلام دی، چا نه دی ویل دا منصور کلام دی. دا یې د یو کیفیت په توګه وړاندې کړی او دا د تخیل او د تخیل موضوع ته یادو. دغه تخیل په ټول داستان کې کېدای شي نه وي، مګر په یو برخه کې کېدای شي وي، یا یو ځانګړي پارچه ده. لکه د خادم څه هم کله چېرته راواخلو ټول خو کېدای شي یو څو جملې پکې داسې وي چې هغه کیفیتي دغه نه ونه لري، اړخ ونه لري. د شعر کیفیت خو همدغه دی، یعنی د شعر اصلا د کیفیت دی، شعریت دی. چې دا نه وي بیا خو شعر نه شو، بیا کېدای شي منظوم کلام وي، بیا کېدای شي منصور کلام وي. یعنی مو خو د نثر نه بیا نه شو ایستلی، یا د نظم د چوکاټ نه شاته نه شي ایستلی. نظم به وي، نثر به وي، مګر دا شعري کیفیت پکې شته کنه چې د شعر کې ځکه شعر خو چې ته پیژنې خو په کیفیت یې پیژنې، هغه کیفیت په دغه چوکاټ کې شته که نه شته، که وي شعر دی که نه وي خو شعر نه دی. نو
ازمون صاحب د شعر پوهنې په کتاب کې تاسو لیکلي دي چې نوي څوم پرې ور زیات کړي دي، نوي مو څه شی پرې زیات کړي دي؟
او په دې برخه کې ګوره دغه خیا خو دغه د شعري کیفیتونو خبرې وي چې هغه کې دغه سمبولونه راځي، مثلا تشبیه او استعاره او کنایه او دا شی نه پکې دي چې د تخیل د لید ورته وګوري. هلته زموږ د بیان په کتابونو کې دا تخیل د لید ورته ډیر نه دی ګټل شوی. دلته کته څه ګوري د تخیل د لید ورته ګوري. زه نه شایم دی مثلا ابرته لکه دا حسن تعلیل چې ده، دا بیرته تقریبا د تشبیه ده. تشبیه د دې ټولو اساس ده. ما دغه څه د تخیل د لید زه نه شایم ته کتلی دي. سمبول ته مثلا پارادوکس ته مثلا دا هغه څه دي چې زموږ د زړو د بیان په دې زړو کتابونو کې او ته ډیر پاملرنه ته نه شوی. دا د وروستیو کلونو یو څه رامنځته شوي دي. یا مثلا دا خپل دا خیال شعر چې موږ ورته وایو دا په کوم حساب ورته وایو، دا دغه ځینې شیان دي چې ډیر مصنوعي دي، تخیلی دي خو مصنوعي دي. دغه څه برخه ته پکې یو څه پاملرنه شوې ده. بل دا رومانتیک، رومانتیسیزم، نیچرالیستی، سمبولیک، دغه شعرونه کوم شعرونه لري دا ډل بندي شوی دی پکې استوره په شعر کې څومره ارزښت لري سیمانټینلز په شعر کې څومره ارزښت لري فورمالیزم څومره ارزښت لري دغه سی ډیر شایان دي چې په دې مثلا کلاسیکیت یا کلاسیزم په شعر کې څو ونډل لري ریالیزم په شعر کې څو ونډل لري نهیلیزم په شعر کې څو ونډل لري دغه سی ډیر مسلې دي په چې باس پکې شوی دی
اوسمن صاحب مننه د خبرونې ورستیو شی بو تر رسیدلیو په پات شی بو کې د انزورګر شاعر رومان یازی غزل لرو چې دوی په خپل ځخ ازادي راوړي مجلې ته را لښلې ده
چلتاي کومه تما د ناز کیږي نو هغه بیا د ګل په आवाज کیږي تلبری دنگا پا مشک گورا چی جان تا وز هوا دا پرواز کیهی که خبروی که نگاوی که دیمینا چلمای سپموی را تراز کیهی تا دزلو پر پوزی و درگل منزده چه پا کم اقتداقلی نماز کیهی بنگلی دی شرنگوی دا ترانم دی چه خندا ور سرگرد اکلی ساس کی
لشاغلی نیازی سخب مننه لحبدی غزل سره د دی اونه آزادی راروی مجل سر تا ورسیده زحمت شی بر لطاسو اجازه اخلم شدیوی
Thank you. پچھے ری گریوان گردن ترچو پچھے ری گریوان گردن اپھر بزر رابان جی وز پچھے میاں